په پښتون پاک د سحر لز بجې شوې د شاین بنرې مې په دغه یو ساعت خبري غړې کې د تحر کلې ويم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو زمونږ ونی ز خبرونه مشالونه به درته هم وړاندې کوو خړومبې د سرالم مومنه د دې وخت خبرونه سړی مشهور به د مهم خبرونو لنډیز د امریکای بهرنیو چارو وزیر د داعش وسله والې ډلې پر ضد جوړ نړیوال اطلاف باندې غږ کړی چې په روانو هڅو کې خپل ونډه زیاته کړي. د لندن پولیس وایي پرون په ترهګریز برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوروز د مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی چې نوروز منځي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش وسله والې ډلې پر ضد جوړ نړیوال اطلاف باندې غږ کړی چې په روانو هڅو کې خپله ونډه زیاته کړي. ټیلرسن دا خبرې په واشنگټن کې د شروع په ورځ د داعش خلاف د نړیوال اتحاد د اتش پیتو غړو هیوادونو غونډې ته کړي. په غونډه کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه په عراق او شام کې داعش ته ماتې ورکړل شي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن غونډې ته وویل امریکا به خپل برخه کار کوي خو ځمکني حالات له تاسو ټولو د لا نور څه کولو تقاضا کوي. د کال 2014 راهیسې د اتش پیتو هیوادونو اتحاد د لومړۍ غونډه ده. د امریکای بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د غونډې مقصد د شام او عراق په باقي پاتې سیمو کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره په نړیوالو کوښښونو کې چټکتیا راوستل دي. د لندن پولیس وایي پرون په ترهګریز برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شول. په لندن کې د ترهګریز د مرکز مشر مارک رولی خبریالانو ته تر برید وروسته د تلفاتو په اړه ویل
Sadly, I can confirm that now 4 people have died.
نوموړ وایي له بده مرغه زه اوس دا تاییدوم چې څلور تنه وژل شوي. په دوی کې هغه پولیس شامل دی چې پارلمان یې ساته. زموږ په باور برید کوونکی به کې دی چې پولیس وویشت. د پولیسو د افسر کورنۍ خبره شوې ده او په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. پرون تر غرمې وروسته یوه تن په تیزۍ سره د ویسټ منسټر په سیمه کې موټر پر لارویانو وروست. هغوی یې پر موټر ووهل، بیا له موټره کوز شو. د پارلمان د ودانۍ یو ساتونکی یې په چاقو وه. دا کس د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو پر مهال وشتل شو چې وروسته یې سا ورکړه. د برید کوونکي شناخت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د مسعود دریو قبیلو مشرانو پریکړه کړې چې د قبیلو غړو سرشمیرنه او کور شمیرنه به یې په وزیرستان کې کیږي. دا پریکړه په ټانګ کې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او د مسعودو د دریو قبیلو د مشرانو په جرګه کې شوې چې په اړه یې د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام اسلام خټک پرون مشال ډو ته وویل
هغه کې دا فیصله وشوه چې د کور یو سربراه چې موجود وي په وطن باندې هغه و هغو کې د خپل ټول خاندان چې دا هغه ډیټیل ورکوي هغه و کنسیډر کړي. د خاندان شمارې په باره کې دا فیصله وشوه چونکه آ علاقه خوړانګ د کورین اړانګ دي. هلته چې څه هم بلډنګ صورت کې ورته ملاویږي که هغه تیژه وي که هغه بیټه وي که هغه د کور بنیاد وي په هغې باندې ودی خانه شماري کوي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د مارچ له 15 د کور او سرشمیرنې بهیر پیل شوی چې د مئی تر 15 بعد دوام لري. په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د حملې پر ضد مظاهره شوې. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د چهارشنبې په ماښام شوې دې مظاهره کې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې پنجاب پوهنتون کې د شوې پیښې دې پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې موقع د عوامي نشلګون د ځوانانو سازمان د سین څانګې مشر نور اسلام صافي له مشالو سره د خبرو پر وخت وویل
دا زمونږ پیغام دی چې تاسو د پښتنو سره چې څومره ظلم کوي د پښتنو ځوانانو سره چې څومره ظلم کوي دا غي جواب هم تاسو ته ملاويږي او په پرم نه طریقه به سره ملاويږي ان شاء الله.
د نهه پر ورځ د لاهور په پنجاب پوهنتون کې پښتنو زده کوونکو یوه کلتوري دستوره را جوړه کړې وه چې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ مشر مزمل خان په وینا د زده کوونکو یوې بلې ډلې اسلامي جمعیت طلبا د دوی پر دستوره حمله وکړه چې پکې د جینکو په شمول لږ تر لږه 40 کسه ژوبل شول. خو د زده کوونکو یا د ډله بیا دغه تورونه ردوي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلې دي. د ښوونې او روزنې د وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حقمل پرون مشل لوته ویل د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن به ښوونځیو ته ځي. د ده په خبره د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. په دې کال کې به د 2.2 میلیون زده کوونکي شاوخوا اتلز بخنه غواړم شاوخوا ول زره 400 تعلیمي مرکزونه ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوروز د مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی چې نوروز مانځي. په دې بیان کې چې پرون سپین ماڼۍ خپور کړ، ټرمپ ایرانیانو او هغو هیوادونو ته چې نوروز مانځي د ازادۍ، کرامت او ثروت هیله کړې ده. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې نوروز په ځانګړي ډول د هغو ایرانیانو لپاره مهم بللی چې په وروستیو لسیزو کې امریکا ته تللي دي تر څو په آزاد هیواد کې نوی ژوند وکړي. لیتوانیا او یوکرین د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. د نهې په ورځ لوکاشینکا ویلي وو چې شاوخوا شل تنو چې په بلاروس او یوکرین کې او هم په غالب ګمان په لیتوانیا او پولینډ کې په وسلوالو کیمپونو کې روزل شوي وو په بلاروس کې د مشکو کې وسلوالې لمسونې د پلان په تور نیول شوي دي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته ویل د لوکاشینکا خبرې بې بنسټه دي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر بیا د لوکاشینکا خبرې له حقیقته لرې وبللې. په وروستیو اونیو کې په زرګونه کسانو په بلاروس کې د مالیو پر ضد مظاهرې هم کړې. د مارچ لومړۍ نیټې را په دوې خوا په بلاروس کې تر 1.5 ډېر مظاهره چیان نیول شوي او په لسګونو نور یا جریمه شوي او یا هم 15 ورځې په بند کې ساتل شوي او بیا خوشي شوي دي. دا تر دې مهره د مشال خبرونه.
خبرونه مو واورید اوردونکو چې سره له مومن باندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په واشنگتن کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف غونډه نن کیږي. مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د محسودو قبیلو سرشمیرنه به په جنوبی وزیرستان کې کیږي.
هغه کې دا فیصله وشوه چې د کور یو سربراه چې موجود وي په وطن باندې هغه او هغو کې د خپل ټول خاندان چې دا هغه ډیټیل ورکوي.
په کراچۍ کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن د سوري لاندې په پنجاب پوهنتون کې په زده کوونکو د تشدد پر ضد مظاهره شوې ده.
منګ دا مطالبه ده پنجاب حکومت نن کو د فیډرل ګورنمنټ نن کو چې آیا کتا سو منګ زمونږ د کلچر سره په ملک کې نه قبول وای نو منګ د لار وخې چې منګ کم طرف ته لاړ شو.
د سیمرونه نه هم راپورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډون به موضوع ته د امریکا په سرخار واشنگتن کې د داعش پر ضد د آتش پیته هیوادونو د ائتلاف غونډه نن پیل شوې ده. امریکا د دې ائتلاف مشري کوي. په دغه موضوع منګه په واشنگتن کې د ډیو ریډیو د خبریال افتخار حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې کانفرنس ایجنډا څه ده. نوموړی وایي
دلته د امریکا په سرخار واشنگتن کې خارجه وزارت کې د آتش پیته هیوادونو هغه هیوادونه کم چې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د امریکا مشري کوي د دوی نن غونډه وشوله او مهمه غونډه ترسره شولې. د دې ایجنډا دا و چې داعش ته څنګه اوس ماتې ورکړي شي ځکه چې د داعش پر ضد جګړه په خاص توګه په شام او عراق کې ډېر په یو مهم پړاو کې ډګر باندې داخله شوې ده او د دې لپاره بیا دوی سرنګه د ائتلاف سرنګ چې په اول ځل ټول هیوادونه راغونډېدل او دا د امریکا د نوې انتظامیه ډونالډ ټرمپ انتظامیه لپاره ډېر مهم دی چې داعش ته ماتې ورکړي. نو بیا په خپلو ژمنو کې په پالیسو کې او تګلارو کې دوی سرنګه بدلونونه راولي، کمې وسیلې چې دي هغه اوس په کار راولي او څنګه دیو بل سره کومکو کې د پوزي تګلارو په اړه باندې د داعش توندرا ورډلې چې کم مالی نظام دی هغه ګډوډولو لپاره بهر نه کم دوی خپل خلک برتی کوي او څنګه بیا په د انټرنیټ په لاریا ډیجیټل کیریکټر چې ورته دی وي پروپاګاندا کوي داعش ته هغه مخاوني سلی شي. دغه پکې مهم ته کې ښکارېدل
صحیح او افتخار په دغه موضوع باندې تا د امریکا د بارنو چارو وزارت د ویان سره خبرې کړې دي مارک ټونر سره څه موضوعاتو باندې دغه سره خبرو شو؟
نو هم دغه مهمه پوښتنه چې را امریکا د دې کانفرنس ته دی غونډې نه کوم غټې خبرې یا ټیک اوی چې په پوښتنه کې تینا ما مختلی او تاسو څه ګورئ تمې مو څه دي؟ نو هغه دا وایي چې ګورئ اولنۍ تمه خو دا ده چې په اول ځل موږ راغونډ شو چېرته هم د آتش پېتو هیوادونو غونډه نه وه شوې، نو موږ ته دا موقع میلاړ شو چې څرنګه مخ په وړاندې تللی شو. بیا دا تمه لرو چې وسیلې به ټول سره شریکې کړو. بل خبر به دا وکړو چې صرف توجه به په پوځي شیانو باندې نه ورکوو، بلکې د عراق سره به زیات کومکونه کوو او په هغه کومکونو کې به زیاتره برخه چې ده دوی ورته نارمالایزیشن او سټیبلایزیشن وي په انګریزي کې، یعنې استحکام راوستل او هلته کې چې په کومو ځینو کې جګړه وشي هغه بیا نارمل کول چې ژوند هلته کې بحال شي. او د دې زیاتره توجه په دې باندې وه چې د دوی د داعش تندره وډلې چې کوم دا وخت پیغام پروپیګنډا ده په انټرنیټ باندې هغه ته څنګه جواب ویل شي. نو د هغه لپاره دلته کې چې کومې هڅې کوي په هغه خو کار روان دی، په لاتین کې یو مرکز لري په منځني ختیځ کې او امریکا په خپل په دې باندې توجه خو دی وی چې را ده د پارتنران یا د ملګرو هوادونو په لار کې او په دې کې یو غټه توجه په دې ورکول کېدل چیرې سرهنګه د پارتنران یا ملګری هوادونه زیات فعال رول لوبول شي او صرف امریکا دا کارونه کی.
افتخار د مارک ټونر سره په خبرو کې په افغانستان کې چې کوم د اسلامي دولت ډلې هلې ځلې دي یا کوم راپورونه چې راځي دغې د موجودګۍ په اړه باندې هغه دغه اړه باندې هغه څه خبره وکړه دغه سیمې په اړه باندې؟
او دا څه ده چې زبردي مارک ټونر د مارکین وړاندې د وې مسجد امریکا چې کوم خارجه سیکرټر دی ریک ټیلرسن هغه په خپل وینا کې دا ویلو چې را منګه با داعش ته ماتې ورکو تباکو به او لمن زبې وو. نو هغه په دغه مهمه ټکو کې ما چې تقریر اوریده په سټیټ ډیپارټمنټ کې ناشو ما، نو هغه د افغانستان ذکر هم کو چې چرته داعش موجودیت لري او هغه په دې ټکو کړه و چې په روستیو کې په کابل کې په یو پوځي هسپتال باندې چې کمبریچیو هغه ته اشاره وکړه. او دغه رنګ بیا د مارکونر نه هم په دغه پښتنه چې ما وکړه افغانستان کې یا په دغه افغانستان پاکستان په سیمه کې د داعش موجودیت ته تاسو څنګه ګورئ او تاسو د دې لپاره څه لایح عمل لرئ چې تګلارې ځکه چې په افغانستان کې کم د داعش توپکماران یا وسلوال دي هغه زیاتره د پاکستان د قبایلي سیمو نه تللي دي. دا خبره امریکایي جنرال جان نیکولسن په خپل وینا کې د کانګرس ته هم کړی و په نور تقریرونو کې هم کړی، تاسو پاکستان ولې نه دی رابللې، ولې پاکستان په دې کې مهم رول نشي لوبولې؟ دا غو جواب دا و چې موږ په دې باندې خبرې او موږ دا تمه لرو چې پاکستان په دې کې رول ولوبي او دا غي په سیمه کې امن ته یو غټ خطر هم وګلو.
ډیر مننه کوم افتخار او خو ورځ دلغوارم.
د ډیو ریډیو همکار افتخار حسینو چې په واشنگټن کې د توش پیتو هیوادونو د کانفرنس په اړه باندې مونږه معلومات راکول.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د دایز ضد اطلاب غړو هیوادونو په ناسته کې بعد افغانستان د بارنو چار وزیر د دایش په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو او د دوی د پټنځایونو د لامین زوړلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بارنو چار وزارت د دې مطلب په ټینګار سره وایي چې صلاح الدین ربانی به د دایز ضد اطلاب غړو هیوادونو په کانفرنس کې یو لړ نورې مهمې غوښتنې هم ولري. په دغه اړه باندې نور حال د واصل وصال پر راپور کې
افغانستان د ترهګریزو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د لمنځړلو لپاره هغه کانفرنس ته سترګې نیولې چې ګډون کوونکې د داعش پر ضد سره متحد شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیر الله آزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته ډیر هیله مند او تمه لري چې ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی آزاد ویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دغه کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې د تروریستي ډلو او د دوی د پټنځایونو د ویجاړولو لپاره چې له افغانستان بهر دي غوښتنه وکړي. دی وایي په دغه کنفرانس کې افغانستان د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د افغانستان لیدلوری روښانه دی، هغه دا دی چې د ترهګرو د ملاتړ او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه تروریستي ډلې په ځانګړې توګه داعش تر خپل هدف لاندې ونیسي. د ښاغلي آزاد په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کنفرانس کې د ګډون تر څنګ د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړي. صلاح الدین ربانی د تیرې دوشنبه پر ورځ په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف امریکا ته لاړ او په خپل لومړی لیدنه کې چې د امریکا د سنا د نظامی کمیټې له رئیس جان میکن سره یې لرله، په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نوموړې ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست ته په اشاره سره ویل چې د تروریستي ډلو له ملاتړه د پاکستان لاس نه اخیستل په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریزم د دوام په معنا دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت فیان جنرال چارلس کریفلند ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی د هوایي عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې شمیر له 3200 تر ټیټ شوی او دغه ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د یو شمیر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته د داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله خلک اندېښمن دي. له دې وړاندې د سرپل والی ویلي چې داعش ډله اوس مهال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د داعش ضد ائتلاف هیوادونه باید افغان امنیتي ځواکونه په هر اړخیز لحاظ تجهیز کړي تر څو د دغې ډلې په وړاندې ښه مقابله وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دا نستې هغه وخت د داعش او نورو تروریستي ډلو د منځړلو لپاره ښه نتیجه ورکوي چې نړۍ افغانستان ته خپل توجه زیاته کړي
او هغه صفر طاقتونو ونسو کولای چې دې تماتې ورکړي. واحد افغانان دې خپل ځان د سر په قرباني سره دې لپاره غورځولې دي او دا فلیدا صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځکي هیوادونو لپاره ده. نو د موږ له توقع له خپل دوست هیوادونو نه دا غدا چې په دې مورد کې چې دي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید دوایي ځواک هم دا رقم تر تکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنی زده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
بل پلو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی علي اکبر قاسمی وایي که د داعش ضد ائتلاف غړي هیوادونه د داعش د منځړلو لپاره یوې صادقانه پریکړې ته ورسیږي نو دا ناسته به ښې پایلې ولري. ښاغلی قاسمی وایي که چیرې د داعش د منځړلو لپاره صادقانه او رښتینې ګامونه پورته نه شي او ټول هیوادونه پکې برخه وانخلي، نو د ده په خبره داعش به د سیمې نورو هیوادونو ته حملار پیدا کړي او دا ډول ناستې به د تیر په څیر بې پایلې وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو سوزو اسلام آباد ته چاته چې د پاکستان د ورځې په مناسبت سره دستوري او غونډې کیږي، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دغه اړه باندې وی دستوري ته وینا کړې ده او په دغه کې ویلي دي چې د ضرب عزب د عمل فوجي عملیاتو وروسته د رد الفساد عملیات چې دي دا به په دغه هیواد کې کمې چې پاتې شوي وسلوال دي غله منځه یوسي. په دغه خبرو کې نوموړي نور سو ویل د رابعه اکرم خان پر راپور کې و.
نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې پاکستان مخکې نه زیات محفوظ دی او مقصد یې نړیوال او سیمه ییز امن یقیني کول دي. د پاکستان د ورځې په مناسبت د اسلام آباد په شکرپنیه کې پوځي پریډ په موقع خپل خطاب کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین وینا و چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پورزمه دی. دوه ویل واضح کول غواړم چې د اپریشن سربې عصب نه پس د رد الفساد عملیات به د پاتې شوي وسلوالو پر ضد جاری وي. ولسمشر ممنون حسین په وینا چې پاکستان ټول نړۍ او ګاونډي هیوادونو سره امن غواړي. خپل خطاب کې د پاکستان ولس مشر ممنون حسین هند ته یو وار بیا د مذاکراتو بلنه هم ورکړه او وی ویل غواړو چې د بری صغیر د تقسیم نامکمله ایجنډا کشمیر د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر وړاندې کې هواره کړی شي. ولس مشر ممنون حسین په وینا چې د پاکستان معیشت مستحکم شوی دی او د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري دواړو ملکونو لپاره د ترقی لار پرانیستلې. د پاکستان د ورځې په مناسبت د اسلام آباد په شکرپنیا کې د خصوصي دستوري په موقع د پاکستان وزیر اعظم درې وړو پوځونو مشران وفاقي وزیران او غیر ملکی سفیران موجود وو. په دې موقع وړومبي ځل د چین ترکی او د سعودي عرب پوځي دستو په پوځي پریډ کې ګډون وکړو. د چین پوځي دستې په وړومبي ځل په نړیوال پوځي پریډ کې برخه اخیستې ده. واضح دي چې کال 1947 په 28 مارچ لاهور کې د پاکستان جوړولو قرارداد منصور شوی و.
دا مشال ترسنګ وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته وګي اوریدونکو وسورزو ټانګ ته چرته چې پرون د سویلي وزیرستان د پولیټیکل ایجنډ او د محسودو د دریو قبیلو د مشرانو جرګه شوې ده. جرګې ته ویل شو چې مرکزی حکومت اجازه ورکړې ده چې د محسودو قبیلو سرشمیرنه او کورشمیرنه به په سویلي وزیرستان کې کی. په دغه اړه سلاب محسود د پولیټیکل ایجنډ سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیږل
په جرګه کې په دا پریکړې خبرې اترې وشوې چې د کومې له مخې وفاقي حکومت مسعود قبالیون ته دا رعایت ورکړه چې دوی به په وزیرستان کښې دننه کورشمیرنه سرشمیرنه کوي. په دا موقع د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
سید چې دی مجارټي د ټي ډي پیز جوړ شول آپریشن راه نجات واجې مجارټي علاقې چې وې ډی نوټیفای شوې خلک علاقې پاس وال چونکہ تقریبا 98% 99% کورونا چې دی ا مکمل تباہ دی کورونا رنگ دی شو زون دی بچون دی اغا په کل اسمان نو پته کې دای نه شي نور مسئلے وی بیا موږ اسلام آباد سے سمرا ہاں د مردم شمارے والا ہائر اپ سویس فرنٹ ڈویژن کې اگے متعلقہ میٹنگ وشو اگے کې دا فیصله وشو چې د کور یو سربراہ چې موجود وي په وطن باندې اغا او اگے جو کې د خپل ټول خاندان چې دا اغا ډیټیل ور کوي اغا و کنسیډر کیږي د خاندان شمارے په بره کې دا فیصله وشو چونکہ ا علاقہ هوډنګ د کورینا ړنګ دی الته چې څه هم بلډنګ صورت کې وته ملاویږي که هغه تیژه وي که هغه بیټه وي که هغه د کور بنیاد وي په هغې باندې ودی خانه شماری کوي. کوم خلق په کراچۍ کې میشت دي په اباد آباد کې پېښور کې میشت دي او هلته مردم شماری شوی دو او دلته هم هغې مردم شماری وشي هغه چې امیر سره کوم اویلیبل دی حکومت سره ډیټا دو هغې سره ویټلی کوي بیا ساؤت وزیرستان کې کنسیډر کیږي او بله ډیټا چې دو او بیا نه کنسیډر کیږي.
د دغې موقع او رعایت ورکولو نه پولیټیکل ایجنټ د مسعود قوم نه څه تمه لري وار وای
دیکھے دے خلک دے عوام دے مشر دے ملک ڈیرا غٹا ذمہ ورتیا جڑی جی نو دا دے دے ذمہ ورتیا نن جڑی جی چه کیم علاقے کے مردم شماری و خانہ شماری کی جی چه آلتا دے کور مشر چه دا آغا زون ورس ہوئی آلتا خپل ڈیٹیل زون سرا یو سی چه کلم خانہ شماری تا و مردم شماری تا چه کیم ٹیمینا دے فارمی میں سی چه دے بیا آلتا پا مقام دے موجود ہوئی اوغا بیا خپل ڈیٹیل بر لکی چونکہ دیر مسید چونکہ ٹی ڈی پیس پو صورت کے ملک کے پھیلاو دی آگے انٹیسیڈنٹ سی دی آگے ڈیٹیل سی دی دے وہ سنا نہ نہ شروع کی چه آغا زون سر جمع کوي چه سبو دے مردم شماری کلا کوي بیا ڈیٹیل دے سر موجود ہوئی
دے جرگے پا ورستون کشے رول مسعود قوم دا پا ٹھنگا وکڑا چھ دے کورشمرن او سرشمرن پا وقت با دے ہر کورنی مشر او دے تصدیق دے پارا با دے کلی ملک موجود وی دا ہاں واضح کڑای شوا چھ کم اسود سڑای پا دا غا ٹھنگا عمل ونا کی آغا با پا کمی حقوق او نور پا ٹولو مراتو و تلائی وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو سازمان نېشنل یوت ارګنایزیشن پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو دغه پیښه وغندله او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دې وپیژني او سزا دې ورکړي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د نېشنل یوت ارګنایزیشن د سند څنګه مشر نور اسلام صافی له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی کله هم په تشدد یقین نه لري او چې څوک هم تشدد کوي نو دوی به ورلا په پرام نه توګه جواب ورکړي.
موږ به خپل خپ ازادۍ سره او خپ جوش او ورولې سره خپل کلتور او خپل روز المانزو او دا زمونږ پیغام دی د دغه دشتګردو ته او دغه غونډه تنظیم ته چې تاسو د پښتنو سره چې څومره ظلم کوي د پښتنو ځوانانو سره چې څومره ظلم کوي دا غي جواب به تاسو ته ملاويږي او په پرمختللي طریقه سره ملاويږي ان شاء الله.
پا په دې مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړي هم موجود وو. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد سازمان صوبایي چارواکي قاسم خان غوښتنه وکړه چې څوک هم په دې پیښه کې ککړ دي هغه دې زر تر زره ونیولې شي.
آرمی پبلک اسکول باندې سه کم خالګو اټیک کړي ولې کم برت کړي ولې او کم سه په باچا خان یونیورسيټي باندې اټیک کړي ولې او کم باچا نن پارون سه دا اټیک سدوي کړي ولې برت کړي ولې دا کم خالګو د دوه ټولو سوچ یو دی.
پر دې موقع ګډونوالو په لاسو کې بینر هم نیولې وی چې په دغه پیخي د غندنې لیکونه لیکل شوی وو. د نېشنل یوت ارګنایزیشن یو بل مشر دوست محمد ویل چې په دې وطن کې بیلابل قانونونه ژوند کوي، څوک چې خپل کلتورونه هم لري او هر قام دا حق لري چې خپل کلتوري غونډیو کی
منګدا مطالبه ده پنجاب حکومت نن کو د فیډرل ګورنمنت نن کو چې آیا کتا سو من زمون د کلچر سره پر ملک نه قبول وای نو موږ د لار وخه چې موږ کم طرف ته لاړ شو.
د ذکر دا چې د نه پورس د لاهور په پنجاب پوهنتون کې پښتنو زده کوونکو یو کلتوري دستور را جوړ کړی و او په پوهنتون کې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنٹ موومنٹ چیرمن مزمل خان مشال ریډیو ته ویلی وو چې زده کوونکو یوې بلې ډلې اسلامی جمعیت طلبه د دوی پر دستوره حمله کړې و چې پکې د انجونو په شمول لک تر لګه سلويخ کسان جوبل شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوس ورځو د سوات تحصیل چارباغ چونګي کلی تا چرته چې داسې سکول هم شته چې د تیرو لسو کلونو راسې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي، خو نه د دې سکول څه ودانی شته او نه پکې نورې اسانتیاګانې شته. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه سیمې ته ورغلی دی او موږ له دغه ځای نه راپور راکړي.
د سوات تحصیل چارباغ چونګي کلی چې د مرکزي سړک نه 15 کیلومتره لرې دی او خوښه درې زره آبادی لري، دغه کلی کې یو استوي پرامري سکول کې یو نیم سلو څخه سیواز د کوونکی په یو کچا او رانه ودانه کې زده کړې کوي. دولس کلن یعقوب خان چې په سلورم جمعات کې زده کړې کوي په دا اړه وایي
چې موږ راشو دا ناشو ستادانو لګي او دا بوډونو ورارته وي څه کسان پکې زخمي شي چې په کلاس ما شي چې په سر او یو چې غرمې جو دا خولي اور باندې روان یو څه بس
یو بس د کوونکې حیدر علي وایي چې کله د نورو سکولونو زده کوونکو ته وګورم ډیر خپشم.
زر حکومت نه دا سوال ته کوم راست کوم چې موږ له خپل سکول لخ کی او کولی بډه ډیک سنای او بیک راته کی پروتي.
د کلی یو مشر شریف خان وایي چې زما پلار هم د سکول کې زده کړی کړي، ما پکې هم د سلورم جمعه ته پوره سبق ویلې، موږ له حکومت ډیر خپيو.
زموږ دا کوم سکول زموږ د بچي چې په کوم ځای کې وسی کې د خپل زناورم څوک بده چومپړو غوونه تړي دا سه احساس موږ لري زیات بچي زموږه محروم پاتې سکولونه نه چا غایز کله په دې ځای کې سبق نه ویل کېږي د چا باندې برګر ارته وشي په چا ور ارته وشي.
د سکول استاد رحمت علي زیاتوي چې د کلی کې یو شمیر نور ماشومان هم زده کړې کول غواړي، ولې دوی سره اسانتیاګانې نشته ځکه په سلګونو ماشومان د زده کړو څخه پاتې کیږي.
زین شه زکم زګ دا وړ داخل کوم تاسو په خپل منځ شو کې ما سره 15 کلاس دي او 15 کلاس زکم زګ کوم زګ چې ما سره بوډنه ولې کې یو ماشوم کزي یو کلاس سبقونه بل بل ترته مې راکېږي.
په دا اړه د سوات تعلیم محکمې مشر ډایرکټر محمد امین وای چې دوی په دغه لړکی د سکول ودانۍ لپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
نو ان شاء الله چې ساده کوم خبر را په هغه هنګامي بنیاد باندې به کار روان دي او اکثر زیګونو کې زمونږ سروې شوې دا او دا شوې دا هرڅه کمپلیټ دي، خدای کار ته فوري تور لا روان شوې نه ان شاء الله چې دا به وشي.
د کلی خلق دا هم وای چې د پرامري سکول نه ورسته یو شمیر ماشومان چې پکې زیاتره جنکې شامل دي د سکول نشوالي لوجې د سپخ څخه پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه ای
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری بیا دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو د خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي. د سره لم مومن د دې وخت مهم خبرونه اور.
د امریکای بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جوړ نړیوال اطلاف باندې غ کړی چې پر روانو هڅو کې خپل ونډه ورزیاته کړي. ټیلرسن دا خبرې په واشنگټن کې د شروع په ورځ د داعش خلاف د نړیوال اتحاد اتش پیته غړو هیوادونو غونډې ته کړي. په غونډه کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه په عراق او شام کې داعش ته ماتې ورکړل شي. د لندن پولیس وایي پرون په ترګریز برید کې چې د پارلمان له ودانۍ سره وشو د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شول. پرون تر غرمې وروسته یو تن په تیزۍ سره د ویسټمنسټر په سیمه کې موټر پر لارویان وروست. هغوی یې پر موټر ووهل، بیا له موټره کوز شو. د پارلمان د ودانۍ یو ساتونکی یې په چاقو ووه. دا کس د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو پر مهال وویشتل شو چې وروسته یې سا ورکړه. د برید کوونکي شناخت تر اوسه نه دی څرګند. په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د حملې پر ضد مظاهره شوې. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د چهارشنبې په ماښام شوې دې مظاهره کې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې په پنجاب پوهنتون کې د شوې پیښې د پلټنې وشي او ذمهوار ته دې سخته سزا ورکړل شي. یاد وی چې د نهې په ورځ د لاهور په پنجاب پوهنتون کې پښتنو زده کوونکو یوه کلتوري دستوره را جوړه کړې وه چې د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ مشر مزمل خان په وینا د زده کوونکو یوې بلې ډلې اسلامي جمعیت طلبه دوی پر دستوره حمله وکړه چې پکې د جنکو په شمول لږ تر لږه 40 کسه جوبل شل. خو د زده کوونکو یاد ډله بیا د غتورنه ردوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوروز د مبارکۍ پیغام د نړۍ ټولو هغو هیوادونو ته ورکړی چې نوروز منځي. په دې بیان کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ، ټرمپ ایرانیانو او هغو هیوادونو ته چې نوروز منځي د ازادۍ او ثروت هیله کړې ده.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته چېرته چې رفتن جم ځلې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې هند او پاکستان دواړه ګاونډي ملکونه دي. دواړو د یو ورځ په فرق د برتانوي حکومت نه ازادي ترلاسه کړې. خو له بده مرغه د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر مسلې داویا کالو راهسې د هلکېدو په انتظار دي چې پکې د هند واک تر لاندې کشمیر د ټولو لومړی او غټ مسله ده. خو دا وخت هند پاکستان ته راتلونکي د دریابونو په اوبو ډیمونه جوړوي او اوبه ایساروي. اداریه وایي چې د هند لخوا د ډیمونو جوړولو اطلاع نه خو پاکستان ته ورکړي او نه یې د دې ډیزاین پاکستان سره شریک کړی دی. او دویم دا چې بغیر د تپوسه په دریابونو کې د هند لخوا اوبه راخوشي کړی شي چې له وجې د پاکستان په زیاتو علاقو کې سیلاب راشي. اداري په وینا دا معامله د 1947 سنتاس معاهده خلاف ورزي ده، په کوم چې د پاکستان د هغه وخت صدر ایوب خان او جواهر لال نهرو لاسلیک کړی و. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې تورخم پوله پرانستلو نه پس د تګ راتګ لپاره په پوله قانوني اسناد لازمي کول او د خاصدار پوسټ پر ځای اف سي ودرول یو سنجیده ګام دی. داسې سره چې سرحدي نظام د خکېدو تمه کېدای شي. ادارې وایي چې څنګه حالات روان دي په دې کې په پوله د سنرمې رویې کول مشوره به بې ځایه وي. خو د دې باوجود د ښه ګاونډي او انساني همدردي په بنیاد په دې لړ کې د نرمې او محفوظې طریقې لټون ضروري دی. دسې په نتیجه کې چې ټرانسپورټران او په خصوصي توګه په پوله راتلونکي 3.5 نه زیات د زده کوونکو تعلیم متاثر نه شي. اداریه وایي چې زده کوونکو ته خصوصي کارډونه جاری کړی شي او دوی ته د مخصوص وخت کې د تګ راتګ سهولت ورکړی شي او د دوی دی په باقاعده توګه ریکارډ وساتلی شي چې دا شان د دوی تعلیم د ضایع کېدو نه بچ شي. او باقي د نورو جماعتونو زده کوونکو لپاره که د افغانستان په حدودو کې سکولونه وي نو د هغوی میندو پلارانو ته دې هغوی دغلته لیږلو لپاره موقعه په لاس ورکړي. اداریه زیاتوي چې د خیر سګالې جذبې ته لاندې پاکستان حکومت او نړیوالې ادارې دي د زده کوونکو لپاره د سکولونو جوړولو هلې ځلې وکړي او افغانستان حکومت ته هم په دې لړ کې د توجه ورکولو ضرورت دی چې دا شان دغه ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال چارو تر زور دن کو رائټرز خبري ایجنټس د هند او ایران ترمنز د سوداګرۍ او د پیسو په لین دین او د شانتي ایسوسیټډ پریس خبري ایجنټس د افغانستان په حالاتو باندې راپور خبر کړی دی. انیس اجمل له دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي هند له ایران سره د تجارت په برخه کې د پیسو د نوي لین دین نظام جوړولو لپاره مختلفې لارې چارې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د هند بانکونه د امریکا لخوا په ایران د ممکنه اقتصادي بندیزونو لګولو له وجې له دې هیواد سره د پیسو لین دین په اړه اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ پر معاهدې نیوکې کړې وې او دا یې د یوې ناسمې معاهدې په توګه یاده کړې وه. اژانس لیکي د ایران لخوا د بلاستیک میزایل توغندي تجربې وروسته د ولسمشر ټرمپ انتظامی تهران ته پام زیات کړی دی. د مقالې په خبره په هند کې د یو سی او بینک مشر آر کې ټاکر ویلي په داسې یوې طریقه کار کوي چې تر مخه یې په یوروز کې کاروبار وکړي او د دې ترڅنګ په اروپا کې د یو بینک په لټه کې دي چې د هند او ایران لپاره د منسکړي په توګه کار وکړي. اژانس لیکي دغه سی په هند کې د ریزرو بینک چارواکو ویلي ځینې ایرانی بینکونو په هند کې د خپلو څانګو پرانستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو داسې کومې اشارې نه دي ورکړل شوي چې کله به له ایران سره د روپۍ پر ځای په نورو کرنسیانو کې د تجارت د معاملې هوارولو منصوري ورکړل شي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د افغانستان یو لوړپوړي سفارتکار د نهې په ورځ ویلي چې هیواد یې د طالبانو داعش پر ضد په جګړه کې د مرستې په توګه له امریکا څخه نور ځواکونه غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکایي جنرال جان نیکولسن له امریکا او یا د اتحادي هیوادونو څخه افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو د غوښتنې هرکلی کړی دی. اژانس لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامی تر اوسه دا نه دي ویلي چې د جان نیکولسن د څرګندونو په ځواب کې به پوځیان الیږي او کنه. اژانس لیکي په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 1400 امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي او د وسلوالو ضد په عملیاتو افغان ځواکونو ته پروسنې ورکولو بوخت دي.
دا مشال ریډیو ده.
د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار کریسټوفر فورډ ویلي دي چې اوس مهال به امریکا د ایران سره د جوهري لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي، خو ګوري به چې تهران هم دغه لوزنامه عملي کړي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور خپور کړی دی. د دغه راپور مهم ټکی اور. د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار کریسټوفر فورډ ویلي دي چې اوس مهال به امریکا د ایران سره د جوهري لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي، خو ګوري به چې د تهران لخوا هم په دغه لوزنامه په سختۍ سره عمل وشي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دغه لوزنامه وخت په وخت انتقاد کړی دی، خو حکومت منی او ژمن بورته پاتې کیږي. کریسټوفر فورډ زیاته کړه سپینه ماڼۍ دغه لوزنامې ته چې په کال 2015 کې لاسلیک شوې وه بیا کتنه کوي. د دې لوزنامې په رڼا کې ایران د خپل جوهري پروګرام محدودولو ته رضا شوی و او په بدل کې ورباندې نړیوال بندیزونه لرې کړل شوي وو. نوموړي ویلي دي تر څو چې په دغه اړه بل څه پرېکړه مخته نه وي راغلې، امریکا به د ایران سره د شوې لوزنامې په شرایطو عمل وکړي او دا خبره به یقیني کوي چې ایران هم دغه ټول شرایط عملي کړي. په راپور کې راغلي دي چې سپینه ماڼۍ د جوهري وسلو د خورېدو د مخنیوي لپاره د ان پی ټی په ګډون یو شمېر نورو لوزنامو ته هم بیا کتنه کوي. فورډ ویلي دي هغوی به د ایټمي وسلو د مخنیوي او د امنیت لپاره د مرستو قوي کولو په غرض دغه ټولو لوزنامو او د روسیې لخوا د جوهري توغندیو د ځای پر ځای کولو په اړه راولاړ شو پوښتنو ته بیا کتنه کوي. واشنگټن ویلي دي چې د روسیې لخوا د جوهري توغندیو ځای پر ځای کول د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د هغه لوزنامې نه سرغړونه ده چې دواړو هیوادونو په کال 1978 کې لاسلیک کړی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردن کو سرزو لندن تا چرته چې د پولیسو په وینا تر هغه برید چرشنبې په ماسپخین سلور تنا د یو تر هغه په ګډون وجل او شل تنې ټپیان کړل. تر دې برید وروسته د نړۍ ګڼو مشرانو له برېټانیا سره خواخوږي سرګنده کړې او د همکارۍ ژمنې له دې هیواد سره کړې ده. د احمد شیبر پر راپور کې نور معلومات وو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبرې وکړې چې پرون د لندن په وست منستر سیمه کې څلور تنه ووژل شول او نږدې شل تنه ټپیان شول. د سپین مڼی ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د بریټ پاړه دواړو مشرانو خبرې وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼی په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپل خواخوږي د برېټانیا له سریازمې تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وښوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼی ویان د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې بریدګر ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې بریټ په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل سي. د جرمني سرراعظم انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د برېټانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی بریټ کیشي یا هر راز ترورستي حمله کیشي. د کاناډا سریاسم جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره دی او کاناډا د برېټانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او وی ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالنډ، ایتالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروې او ترکیې مشرانو هم د برېټانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویسټ منسټر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 ووشل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ ترڅنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا بریټ کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپي یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی و هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندۍ راوویسته، خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې صدراعظم برنارد ګزانوې دا تایید کړه چې په پیښه کې 2 فرانسوي زده کوونکي چې یوې 45 او بلې 14 دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 3 تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په روسیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې برېټانیایان څه ډول ځورېدلی دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
اوس ورځو د افغانستان ننګرهار ته چېرته چې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له نوم سره ونومول شوې ده. دغه ورځ د ننګرهار د کرنې ریاست د یو جشن په توګه ونمانځله چې په اتڼونو سربیره پکې د کرنیز توکي او ماشینی آلات نندارې ته وړاندې شوي وو. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکي چې د اتڼ په نغمه سره پیلېږي.
د اتن دا نغمه د جلال آباد خار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي چرته چې د بزګر د ورځې په مناسبت جشن جوړ شوی وو. په دغه جشن کې د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست اړوند زراعتي توکي او ماشینالات نندارې ته هم وړاندې شوي وو. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل بزګرانو ته سپارښتنه وکړه چې په خپلو کرنیزو ځمکو داسې فصلونه وکړي چې ولس ورته اړتیا لري.
یوه میاشت له ګاونډي هیواد پاکستان سره زموږ لارې تړل شوې وې، خو دلته چندان د خوراکي موادو او خصوصا د حبوباتو، د میوو او د سبزیجاتو او د ترکاري کمبود احساس نشو. دا د دې ښکارندوی دی چې له دې وروسته موږ قرار قرار په خپلو تولیداتو متکیکیږو او زموږ خپل تولیدات به وي چې زموږ د هیواد او د هیوادوالو اړتیاوې پوره کوي.
د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رپی ولا ریمزه وایي چې تیر کال هم له بزګرانو سره د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او زراعتي درملو مرسته کړې وه او سکل په پام کې لري چې له بزګرانو سره زیاتې مرستې وکړي.
زعفران کارانو ته 5000 کیلو ګرام د زعفرانو پیاز د تکثر په مخه او د نمایشي قطعاتو لپاره توزیع شوي. د ننګرهار ولایت په 2016 کې بزګرانو ته د غنمو د ښه حاصل ورکولو او د ترویج په مخه 3400 میټریک ټن د غنمو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه 1340 میټریک ټن سپین سره او تور سره توزیع شوي.
د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د دیقاني کوپراتیف مشر زمری احمد زی په کرنیزو چارو کې د دولت له مرستو سترګې نه پټوي، خو وایي چې بزګرانو سره د په زیاته اندازه د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي س سرو کیمیاوی سرو او درملو مرسته وشي.
د دوی نه مننه چې هر څه کوي خو له کافي نه دي، ځکه چې اوس د یو کلی د فرق کم اصلاح شوي تخمونه ورکوي یا نور داسې د دوایانو په حساب باندې چې کوم هغه امراض راځي د هغې د مخنیوي دپاره دوی څه کوي، نو هغه دسې دي لکه وړو کې مالګه کافي نه دي. لکه څنګه چې اقتصاد د یو ملک د ملا تیر ده، همداسې بیا د اقتصاد د ملا تیر چې د هغه زراعت ده، نو موږ غواړو چې په زراعت بخش کې بزګرو ته ډېر کار وشي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار په اکثرو هغو ولسوالیو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي، بزګران پکې د نورو فصلونو پر ځای کوکنار کوي. خو د ننګرهار والي له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو ځمکو د ولس له اړتیا سره سم فصلونه وکړي، چې هیواد په زراعتي برخه کې خود کفا شي او د ګاونډیو له احتیاج څخه خلاص شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رودوګي اوریدونکو، اوس وخت شوی د زمونږ د ونیز خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د ازادۍ د تحریک نوموړی مبارز حکیم محمد اسلم سنجری په کال 1978 کې په پېښور ښار کې د ګل احمد سنجری په کور کې زیږیدل و. د دوی کورنۍ د قندهار د سنجر سیمینا د امیر دوست محمد خان په دور کې پېښور ته کډه شوې وه. اوس د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان د سنجری صاحب په ژوند او مبارزه یو کتاب لیکلی دی. هغه وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجری پلار ګل احمد سنجری په هغه وړومبو خلکو کې وو چې د برتانوي واک پر ضد مبارزه پیل کړې وه. نوموړی زیاتوي،
دا سړی چې دی ډېر ژوند پټ پاتې شو، نو دا ما چې کله په دې انجمن اسلام لپاره نه باندې کار کولو، نو ما ته دې دوران کې دیمار دیمار په دې کتابونو کې په ریفرنسز کې یا په ارکایوز کې به دا پلاوېدل چې د حکیم اسلم سنجری چې دی، نو د دریو کسانو سره، درې مهمو کسانو سره کار کړی دی. ګورې جی، تاسو به دې اتفاق ته وګورئ، د امیر امان الله خان سیکرټري پاتې شوی دی، او دویم دی جی د حجی صاحب تورنګزو سیکرټري پاتې شوی دی، او دی جی بیا د باچا خانم سیکرټري پاتې شوی دی. نو چې ما به دا کتل، نو ما به د دې سړي باره کې سوچ کول چې د دې سړي ژوند، د ده ستړی، د ده هغه ټول سټرګل، د جهد هغه رابرسېره شي، نو بیا زه د پچو لګېدم. نو د ده خاندان کې څوک ښوونه، خو د ده یو لور چې ده نو هغه ژوندی ده، نو هغه مې په ډېر مشکل سره پیدا کړه. بیا د هغې سره ما شروع واچوله د خطو کتابت، بیا د خطو کتابت نه پس ورلم د هغې بچو پترو، بیا کېناستېدو، بیا سره مرکې وکړو، د هغې د ژوند باره کې څیزونه مو را پیدا کړل. ګل احمد سنجری د ده والد صاحب و. نو ګل احمد سنجری چې دی، دا زه به دا ومنم چې د افغانانو په تاریخ کې د برټش راج خلاف امپیریلسټ، د هغې د حکمرانۍ خلاف، دا هغه واحد کسو چې د کال 1991 د کال 1915 پورې داسې سخت جیل خوړلې دی چې دا 15 کاله دی. او حکیم محمد اسلم سنجری دا د زیو د ظاهره خبره په دغه وخت کې دی 1415 کالو، خو دی دواړه پلار اوسپي د پانسیګاس په کوټه کې پراته دي برټش راج خلاف. دی بیا په خور خار کې په دې ډک کې مالبندی کې د دو بار دغه تا کورمو دکانې مو.
ډاکټر سویل خان وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجری کورنۍ هغه وخت کې د ازادۍ مبارزه کوله کله چې د هند لوی سیاسي تحریکونه لا منځته نه راغلي. نوموړي زیاتوي چې سنجری صاحب ډېر ښه لیکوال او شاعر هم و،
او په پښتو اردو او فارسی ژبه لیکل کړی دی.
عبدالاکبر خان اکبر ما لمبي سوچ شو غما ته دامل شو چې کله هغه وی چې موږ تحریک شروع کوو د ازادۍ نه موږ سړی کوله سر چم کوله چې را په دې وخت کې د ازادۍ خلاف څوک داسې مهم کس لګیا دی یا چې موږ وکتل نو یو دا ګل احمد سنجري د پلار او حکیم محمد اسلام سنجري دوی وی په جیل کې وو د دوی د جیل او د دوی د سختیانو دوی سره چې کوم انګریزانو سلوک او دی هغه خبرې او کیسې دونه مشهور شوې چې موږ د دې کس نه متاثر شو د دې جن نه د دې پلار د جن نه متاثر شو او موږ هم بیا د آزادې تحریک شروع کړ. دی د تحریک مجاهدین د سید احمد شهید د هغه کې د دوه د پلار او د نیکانو سوا دی باغې کې عملی ځای راشته ده. نو دوی خو بنیادی تور باندې د آزادې تحریک لپاره د هغه سید احمد شهید د تحریک نه متاثر وو. بنیادی تور باندې دی هغه نه متاثر وو. دی هغه د وژنا دلته چې دی دلته دوی انیشیټر زو دلته لکه په خبر کې کتا سو وګوره کنه دی دی بالکل دی نه 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 دی په کانګرس کې او نه دی په مسلم لیگ کې او نه دی په یو بل ګوند کې هغه وخت کې خپله خدمتګاری ومنه ولکه دی هغه په وجود د آزادۍ تحریک کې داسې دغه کوله داسې برخه اخیسته ده چې حکومت مجبور شو دی قید کړل او بیا په هغه کې واچول په پانسی ګاډ کې. د عجیب خبردار چې بیا رستو د کال 1913 نواله د وسل وختم پور بیا د ټوټل ولس کال د ټوټل جیل کې تیر. دا اوچت شاعر او شاعر څنګه او جی اوچت لیکوالو دی اردو دی فارسی دی پښتو د درې وړو ژبو کې لیکل کړی دی. د دې دا ډېری چې دا نو دا نیمه فارسی کې دا اردو یې دونه مشکل اردو لیکلې دی هغه پخوانی زمانه اور پختو یې مسر لیکلې دا نو بیا دار چې ډېر دی شعر شعری ډېر اوچت کړی دا.
حکیم محمد اسلام سنجری د کرخ دواړو خو ته د پښتنو په سیمه کې د ازادۍ په تحریک کې ډیر فعال کردار لوبولی دی او د افغانستان د پخوانی بادشاہ امان الله خان د ازادۍ د نوموړي مبارز حاجی صاحب تورنگزی او د خدای خدمتگار تحریک د مشر بادشاہ خان سره په شریکه د قامی بیداری پروسه پر مخ وړی ده. ډاکټر سویل خان په دغه اړه نور وایي.
دی دی امان الله خان سره وو خو چې کله امان الله خان دی تخت نه کوس شو کنه جی نو ظاهر خبره ده چې دیم بیا دی هغه خپل عہدې نه ختم کړی شو. نو چې ختم کړی شو نو بیا چې نور کوم حکمرانان راغلي دي خصوصا د نادر شاه دو بیا د دو د اکټیویټیز نه خبرو د دو د میټینګونو نه چې اره د میټینګونه کړی دي امان الله په حق کې یا په دې ځای کې یا په هغه ځای کې نو هغه د نه ډیر زیات هغه خوړو خار خوړو نو دې وجنه هغه بیا دی نیولې دی او دی د بدبانی ظلمونه مونږونه شروع کړی دی او بیا دی ریا غزینا دلته راغلی دی مایګریټ شوی دی بیا ریا غزینا د دوی تذکرې ما په ارکایوس کې وکتې دي چې دا کس چې دی نو دی دلته تک راته که بیا د اجي صاحب په فایلونو کې هم د دوی تذکره ډېر شته. بیا که تاسو وګورئ نو یو ډېر عجیبه خبره دا ده چې د اجي صاحب تورنګزو باندې چې کوم کس کتاب لیکلی دی جاوید نو د دې لور ماته خبره کوله چې دا جاوید چې دی راغې او د دې سنجری صاحب په خپل ډېر لوی لیکل کړو نو هغه کاپه د ما نه واخستې ده د سنجری صاحب د وفات نه پس د بیا ما لرم نه او د هغه غون کتاب دی چې تورنګزو باندې چې لیکلې نو هغه یې ما هغه دغه نه لیکلې دا هغه کتاب دی چې هغه مال بیا واپس رو نه را مال چې دې سونه را کړی دی دا له شل پاڼې دی هغه چې هغه پوره 200 پاڼې نه هغه دغه کس ته غشتي جو بیا ول واپس نه ورغلې نو دې اجي صاحب بار کې چې سونه موادونه هغه دی سنجری بابا سره وزه کتي دی بیا راغم پیه پاتې شوی.
په کال 1915 کې د برتانوي حکومت چارواکو پریکړه وکړه چې حاجی صاحب تورنګزی ونیسي او زندان ته واچي. ډاکټر سویل خان وایي چې کله حاجی صاحب ډومبه بنیر او بیا مومندو ته د تک پریکړه وکړه نو سنجری صاحب ورسره ملګری وو او د دغه دور ټولې قصې هم لیکلې دي. کله چې د حاجی صاحب تحریک لږ کمزور شو نو سنجری صاحب بیا د بادشاہ خان سره په خدای خدمتگار تحریک کې ملګری شو او په دغه لار کې ډېری قربانۍ ورکړې.
اجی صاحب دی وی چل تلاړو نو د بیا تحریک لګ مدام شو په مومند کې په لکړو کې نو دوی چې کله په یو وشتم کې د باچا خان تحریک شروع شو نو موږ ډیر زیات خوشاله شو. موږ دونه خوشاله شو کنه چې دا ګوره دا اوم دی هغه د کلی دی هغه د یشنغر یو کس نو هغه چې شروع شروع کې په مونږه بدله کې رزق چې خو یو مجاهد مو وي چې د پروګرام له مونږ لاړو نو خو مونږ ته یاد می تشدد خبرې کولې نو وی شروع شروع کې مونږ نه ایڈجسٹ کول دې سره هغه چې خبره په یو ځای کې کوم ناس کوم د ویټ امام باچا خان په خبر باندې تکونه مکرل چې باچا خان دا پښتون ترې نو دا خو د تشدد دی خو مثال د مار دی او چې مار نه ته زهر وباسې نو هغه کې څه پاتې شي نو وی باچا خان مونږ ته وی خصوصا وی ماته وی چې د تشدد په لار کې شکست شته ولې د تشدد په شکست نشته کنه نو ته وایې چې زه شکست خورم او کدی نه خورم د بیا وی چې بیا زما خبر په ځین کې کیناسته بیا د باچا خان سره په تحریک کې شامل شوی دی او د یو کارکون په حیثیت باندې دی یو لیکوال په حیثیت باندې دی یو مشیر په حیثیت باندې دی بیا مو هم کار کړی دی پاغ دوران کې د سخت تیری کړی دی په دونه تیر کړی دی د پاکستان د جوړېدو نه پس تاسو کو خیال وکړئ نو د کال اته څلور ختم نه والا تر د څلور پنځوستم پورې خو بیا باچا خان دی ولی خان دی ټول گرفتارو نو د بیا د ما ارکایوس کې فایل ولیدو د څلور پنځوستم فایل ولیدو باغې کې د کمشنر لیکلی دی مخکې چې یو کس دی د غنوم دی حکیم محمد اسلام سنجری او د پیښور دی او هغه د خدای خدمتګارې د ریوایول لپاره لګیا دی او ارباب عبدالغفور خان سره ملاقات وکړو فلانی خدای خدمتګار سره ملاقات وکړو دی خو په نکونه کوي نو تاسو نه مونږ د پرمیشن غواړو چې موږ یې گرفتار کړو نو دا فایلونه هم پاره کې شته چې د بیا د ریوایول لپاره هم کوشش کړی دی چې دا ریوایو شي
ډاکټر سویل خان د حکیم محمد اسلام سنجری د ژوند د اخیری ورځو شپو پاړه وای چې د هند تقسیم نورستو سنجری صاحب خپل د حکمت دکان چلولو او ډیر فعال نه وو په کال 1901 کم اتیایم کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او د پیښور په هزار خانه کې خاوروتا اوس پاره لشو نو مو وړې جاتوي
څلور شپېتم کې د بیا تللی دی باچا خان نو باچا خان ته ویلي چې ته اسمه کې نو مونږ له پکار نشه را پاتو خدای خدمتګاری بیا شروع کو زه پرې خلکو پسې ګرځم زه زدا کوم وا کوم نو لکه د بیا هغه کې سټرګل کړی دی بیا عملی طور باندې حصہ اخیستی ده په هر تحریک کې حصہ اخیستی ده دا کم ټایټل باندې چې ماری کتاب تصویر ورکړی دی نو دغه وخت هم دا دوی په یو احتجاج کې د ون یونټ خلاف یو احتجاج کې یو پاغې کې دوی ناست په ځمکه کې د باچا خان سره خوا کې سنجری صاحب ناست دی دی پخپلا لکی چې زه په یو نتیجه رسیدم او هغه دا ده چې باچا خان پښتنو او افغانانو او پردو اچھا مونږ ته جنډې دا څوک او ډېر کم کلاس سره یو د څه کول غوښته دل او د ویچې یو ځای کې لیکي چې باچا خان لاړ ما او وته مې چې باچا خان وای چې دی بوډا او هغه وخت کې لکه دونه ځوان پکې نو خو بیا هم خو نو وی ما ته چې دا لري د سیمنټ چې پاکستان د ماته دونه پس خبره ده ماته یی باچا خان دې ملک ته کیږي دا خو ګور داس چلو شو دا خو را روان نه ماته په جواب کې چې حکیم صاحب ځان په شان پیند کسان را لو ګوره اوس هم ګرځم او دا قوم رو کې تومه او بیا د بلا مهمه خبره دې دام دا چې د ما اورېدلې دې د دې د سنجری د خاندان یو کس ماته وي
اوریدونکو دغه وا زمونږه د نن خبرونه را روانه ونه با د خدای خدمتگار تحریک دیوبل مبارز پاړه د معلوماتو سر راځو تر هغه د الله پامان.